مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومند خبرونو ویان بشیر غواخ د تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني. په دې غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د پاکستان او د تقریباً پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم راپور لرو، او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې اپوزیشن او د غرض خبریالانو په ممکنه صدارتي نظام چې کومه خبرې دي پاغې سختې نیوکې کړي. خو تر هر څه مخکې له بشیر غواخ خبرونه
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان سنیټرانو د پاکستان پر حکومت نیوکې کړي چې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په ذریعه د ترهګرې د قربانیانو سپکاوی کړی دی. د بلوچستان په گوادر کې یو ځل بیا خلکو احتجاجونه شروع کړي دي، او د افغان طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو د استازو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سنټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې کړې او تورې پور کړې چې ناقانونه ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره د خبرو په کولو هغوی ته ځان تسلیم کړی دی. د مسلم لیگ نون سینیټر اعظم نذیر تارړ د جنوري په 24مه په دې بحث کې وویل چې ټي ټي پی ترهګره ډله دا هغوی سره نرمي ښودل د ترهګرۍ د قربانیانو سره زیاتی دی. د پاکستان حکومت پخوا ویلي وو چې که ټي ټي پی آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د جنوري په 24مه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د تحریکی طالبان پاکستان سره د خبرو بیا پیلولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی دی. د پښتنو په قامی مشرانو مشتمل دغه پلاوی په پکتیکا ولایت کې د ټي ټي پی له مشر نور ولی مسید او نورو مشرانو سره دوه ورځې خبرې کړې او کوشش کړی چې یو ځل بیا اور بند وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټي ټي پی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اور بند کړی و، خو دا ټي ټي پی ونه غځو. دې ډلې تر هغې وروسته بریدونه زیات کړي دي. د بلوچستان د گوادر شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج پیل کړی چې په وینا یې د یوې میاشتې تیرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د حق غوښتونکي ولسي تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د جنوري په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په سمندر کې د مایی نیونې لوی ټریلران لا هم ولاړ دي. د دوی په ضد مقدمې نه دي ختمې شوي. د سرحد انتظامي واک لا هم له اف سي ځواکونو سره دی او امنیتي چک پوسټونه هم پر ځای دي. د گوادر شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلې وو چې د صوبې اعلی وزیر د دسمبر په 14مه گوادر ته ورغی او له پرلتوالو سره یې یو 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پرلت پای ته ورسېد. خو د دغه مظاهرچنو مشر هدایت الرحمن وایي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې د ځینو نورو غوښتنو منلو تر څنګ گوادر ته څیرمه په عرب سمندرګي کې د کبانو نیونو لپاره له سند صوبې وتلونکي ټریلران یا لوی کښتۍ به بندوي. په گوادر کې به ځینې امنیتي پوستې ختموي او پرلتوالو پر ضد جوړې شوې مقدمې به بیرته اخلي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,359 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس ته اخته کسانو شمیر 1,03,102 ته ورسېد. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,122 دی، خو 1.2 میلیونه تی جوړ شوي هم دي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې د ټولبند څخه بچ کېدو لپاره باید د ډاکټرانو لارښوونې عملي شي. په لارښوونو کې ماسک اغوستل، واکسین کول او له یو بله فاصله ساتل شامل دي. د افغان طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپل هیواد واک ترلاسه کولو وروسته په اروپا کې خپل لومړی رسمي غونډه دغه کړې ده. د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د درې ورځني سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانس، برتانیې، جرمني، اټلي، اروپایي ټولنې او ناروې له استازو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ښځو د تعلیم، د ښځو د حقونو او د بشري ناورین مسله یاد شوې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د بشیر ګواک تاسو ته د یوې بجې خبرونه او وړاندې کړل. مشال لړیو ته وګستئ او اوس هم راځو لومبۍ موضوع ته. پاکستان د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اسلام آباد وایي د پاکستاني طالبانو د ډلې ډېر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته یې د پاکستان له حکومت سره یو موقتی تړون کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمای کې پای ته ورسید. ویل کېږي له هغې اوربن رئیسې د ډلې په پاکستان کې بیا حمله زیاتې کړې دي. په نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې درسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته انتللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. د وسر شنو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغه وسر شنو په حواله خبرې پر دې څرخېده چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربن غزول شاو هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د څوار لس کلن تاوتریخوالي د پای ته رسیدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی د غرس کابل ته هم تللی او هلته د حقانی شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومت یو چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوي 204 نوې حملې ثبت کړې وې چې دا د ورم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
پور وړاندې کوو چې پاکستان د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اوس هم رزو یبی بلې موضوع ته. د باچا خان او ولی خان اونۍ منځلو په ترس کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځینې نورو ګوندونو سیاستوالو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان او ولی خان په مبارزې رڼا اچولو تر څنګ په ملکي سیاسي صورتحال او په خاص توګه صدارتي نظام راوصلو په اړه روانو غوښتنو قندنه هم وشوه. دا تر هغه وروسته چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي. یاد وي چې حکومتي چارواکو وار وار دغه خبرې بې اساسه بللې. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د ادمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبريالانو د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی و پاکی وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده، یا د بېلیدلو تحریکونه چلیدلي دي، یا تندروه سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګ چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده. د 1903 آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوي پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقي رایې لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د 1903 آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پیښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدمی تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی دې دستوري ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو تغییر اجماع شوی ده. نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول، زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبې کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي، نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي، نو خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې په میډیا سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دا یې کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړې دی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه. نو هغه په ځواب کې ویلی وو چې دغه خبری اترې هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اترې نه دي شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپګو
مشال لډیو ته هغه وګستی. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حق غوښتون کې ولسی تحریک مشرانو د دې ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي، چې په وینا یې د یوې میاشتې تیرېدو سربیره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادرو شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پر لت وهلی وو، چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14 په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پلتوالو سره یې یوه 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پلت پای ته ورسید. صوبایي حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم ژمن دی. پاره تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2008 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځای خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. حکومت به هر وخت دا دریز درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په ګوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د ګوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د ګوادر د کبانو سازمان ګوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لک کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار کلو آتا ہے، جبکہ
دو پہیو ٹرالر کے لپنزو سخا 75 ہزار کلو گرام مایان جائے گی. اوز موږ وړي وړي کشتیانی له 450 څخه 1500 کیلوګرام ماهیان نیول شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي. اوز موږ 1500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولای. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2014 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په ګوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په ګوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کو کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ چیری روانی نزل هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه ځورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روانی. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جن سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونه ترونه او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډټول چې په تیرو 60 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشتی با و یا 700 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رستو کې هر کشتی 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 1200 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا 12 زورایسي بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بلیدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد په وسایلو قبضه کړي ده، خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو ګوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وایي د ګوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھے دا گوادر یہ وادی وگڑی زان دا روانی و سوالی مبارزی سر تڑے رہے ہیں نبالا او دارنگا پارلمان اہم ہلیا غفتنی ورکورا نکڑے دوی حد اکڑا چھے نیشنل پارٹی کسانی منتخب اکڑل او ورپسی دا بلچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کل چھے اس پر اسمبلی کی ناس دے خواغا لا ہم دا دوی دی اسنی تحریک تا راغل ندے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړی چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
تو خیر سے پورا مکران او پورا بلوچستان هم سره جوړنه جا راځي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزه غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایي کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
گوادر تحریک څه غوښتنې لري او بیا حکومت هغې ته څه ځواب لري؟ پر دې عبدالله ککړ تاسو راپور وړاندې کوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، له افغانستانه شمالي وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي چې دا مهال د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچي دریا پر غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار لري. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکونکي وایي چې که په دې یخ یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شو سره د ګرمو جامو، کمبلو، اوبو او نورو شیانو بیړنۍ مرستې ونه شوې نو دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. ملکو حکومت وایي چې له افغانستان له ستنو شوو کورنیو سره یې واله مخه مرستې کړي او نورې به هم وکړي. تفصیل له مجید بابر اورو.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغو کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپلې کورنۍ د یو لسو غړو استوګن معظم خان وایي چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 پر د سای کې چې می راغلی یو د غرمه سره مخمخ شوي چې جوړن درته ملوي دي، پیسن درته ملوي دي، لکه داغه ستونزه ډېره د سړو د یخنۍ ډېره ده. می سره اوسي خالي بېرته می سه یو ستونزه را کړی دی په هیڅ نه می سه د شیټ سره کړی دی چې می دغه څه په دغه کې راوستلي تقریبا داسې وخت دی دوه دوه نیم زره کاډ دي صحیح په دغه د می سه دلته پراتی دي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو، رزمک او شوال ترڅنګ په خوښ شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخته واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري وته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوې نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره یې په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته یې هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار لمخه په زورګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده میزه تقریبا ولالم د پټه نه لګیږي او خار پولیس کې چې حکومت خبره تا وو کو صحیح سمیز دا کلا بعد ولازي یا سیس کلا بعد ولازي یا لاس بعد ولازي هغه د حکومت پولیس کې میزه میزه سمیره ته څنګه شي کړلای دې غریبات نه دا په درځي کې په تنارې کړولې چې خلک چېم ته همې حکومت نه درګدي ایک دا کې کډوال کا نور چې مخ ته غلې دي دا سال ډیر کله چې چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 13مه مشال لري ته وویل چې حکومت سره د یو جرګې لاري د دې کډوالو ستونزې شریکی کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانه دي، مجبور دي په ټینټینا کې ژوند دروي، دای سره هیڅ قسم مرستې نه کوي. بس تر په زیرو پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي او هغه تر اوسه بیره پیسې نه دی ته ملاو شوې. لکه نور متاثرین دي چې مې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسې وړې بستر دي او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي. نور دای تا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشتره بادامونه رپتا کو مشو بار بار په سوشل میډیا باندې اوس دغه چکړای دی او ان شاء الله چګوی احتجاج هم کړای.
خو د جنوري په 13مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آئی ڈی پیز دپارا دا ٹرانسپورٹ فیسلٹیز چی دینا دا گلون کیمپ پوری منگا پرووائڈ کو دا دے سرا سرا چی سمرا زمونگا این ایف آئیز دی پاگے کے ٹینٹس میٹرسز بلینکٹس کچن سیٹ اور نور چی سمرا دا ضرورت شیزون دی اٹول ورطا پا زیرو پانڈ باندے ہینڈ ور کی گی چی کم زمونگا سم ایشو کی گی پاگے کے 12,000 روپے دا منتھلی سسٹیننس الاؤنس اور 8,000 روپے دا فوڈ الاؤنس چی دے گا ہر فیملی دا چی دینا غور کڑے کی گی کم چی پلس پنزل سورزو کے چی دینا آگا ریچارج کی گی اپریشنلائز کی گی اور ڈیرو فیملی چی دینا آگا وس اپریشنل شوئے دا آگو تا دا آگو آگا پیسے چی دینا آگا ٹرانسپر سلسلہ چی دینا شروع دا
دا شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وہ ویل چی پا افغانستان کے میشتا پا 15,000 سلور اسو کورنیو کے یہ تردہ محال سلور درہ او سل کورنائے راستنی کری دی او دا دا پا خبرہ دا گولانو کیمپ نپس با حقا نور کورنائے ہم راستنوی چی دا افغانستان نور سیمو تا کڑوال شوی دی
مشال اډیو ته وګستی له افغانستان راستنه شو وزیرستاني کډوالو پر ستونزو مو راپور وورید او اوس راځو بلې موضوع ته اردن کو د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وای د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقوقو درناوی وکړي او خزو او جنکو ته د کار کولو زده کړو اجازه ورکړي د مختلفو هیبادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستو رسول او د خزو د حقوقو د څیړو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده نور تفصیل نوریاس نوری په دې راپور کې
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبې پیل شوې نن هم دوام کوي د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه در ورکړل شوې درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده بل لوري ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي د طالبانو د حکومت پلاوی وای په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشري کوي دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه د زمينه مساعده کړه دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوي انشاءالله
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل وه وایي چې د طالبانو پلاوی خبرې په دقت واورېدي او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam workre che mushta yow sawai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba aitmad bash par laman dawlar se kala che bawar laman dawlar se taliban bayad da payat walari che afghanistan ke lamakhkini hukumat sara sawaswal mush par hogoi bawar la la sawr kade wo aw da afghanistan khalku hum pa tir hukumat ke khpal zai no mundale
norway tatlali da taliban de hukumat plawai de america france britania germany italy او اروپایي ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویل چې غواړي له خپلو متحدینو شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي همداراز په یو ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وځي خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به په افغانستان کې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت یې هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري
مشال لډیو ته وګستې نور یاس نوري راپور کې تاسو ورته چې د ناروې په غونډه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په عمل کې بشري حقوقو درناوی وکړي. وخت شوی یو نیم بجه له بشیر ګواخلن خبرونه ورو
د پاکستان په سینټ کې پرون د بحث په محل سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې او تور رپورټ کړل چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره د خبرو په کولو او د ځان تسلیم کړی دی. د طالبانو پاکستان او پاکستان امنیتي ځواکونو سرچینو چې نه غوښتنو مې وخت ورشي د جنوري په 13مه مشال لري ته ویلي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو بیا پیلولو لپاره یو پلاوی د افغانستان پکتیکا ولایت ته لیږلی. اول ته یې د ټي ټي پي د مشر نورولی مسید سره خبرې کړې وې. پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اور بند کړی و خو دا ټي ټي پي ونه غځاو. د ډلې تر هغې وروسته بریدونه زیات کړي دي. د بلوچستان د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج کړی چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د دې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن پرون مشال لري ته وویل چې حکومت ورسره یو میاشت مخکې وعده کړې وه چې دغلته به پوځي چک پوسټونه کمی او بهرنیو کډونکو ته به اجازه نه ورکوي خو د دپانه حکومت دا نه دی عملي کړی. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,350 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې دې سره په دې ملک کې به د وایرس له اخته کسانو شمېر 1,300,012 ته رسېدلی. وزارت په خپل ویبسایټ کې ویلي چې د جنوري تر 20مې پورې له دې وایرسه د وژل شوو کسانو شمېر 9,012 ته په 1.2 میلیونه کې جوړ شوي. نن د افغانستان کرکټ لوبډله د نیدرلینډ په وړاندې په قطر کې 3-5 کرکټ سیالي کوي. دا لوبه اوس روانه ده. تر دې مخکې دواړه لوبې افغانستان ګټلې او دا وروستۍ لوبه.
مشال لډیو ته وګورئ سید او بشیر ګوخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم لجمنې سره سم واره سیدلې د ونځي خبرونه ځوانانو غږ دغه خبرونه چې تاسو یې په تکراری بڼه اوري پکې پر دې بحث شوی چې په عدم تشدد مبارزه کې د باچا خان د عدم تشدد په مبارزه کې د پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی. راځي چې خبرونه ته په ګډه وکړو.
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
اودونکو باچا خان مرکز پیښور له پرون راهیسې د باچا خان اونۍ منزل پیل کړی دی. د باچا خان په 1988 کال کې په 6 جنوري له دې نړۍ سترګې پټې کړې وې. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د عدم تشدد مبارز باچا خان په جون کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی. باچا خان زه تومره تاسو ته وایم چې یوازې د 6 کالو وو چې په 1900 کې یې لومبۍ مدرسه جوړه کړې وه چې دا راز خپل کلی ماشومانو ته تعلیم ورکړي. دغه راز په 1921 کال کې یې د افغانانو د اصلاح لپاره انجمن اصلاح الافاغنه په نامه باندې یوه ټولنه جوړه کړې وه او بیا ورسره په 1929 کال کې یې د خدای خدمتګار تحریک بنیاد کې خو دغه راز د باچا خان دغه تحریک د عدم تشدد په فلسفه ولاړ وو. باچا خان پښتون په نامه مجله هم پیل کړې وه. موږ سره مېلمانه دي د تخبینا طارق پښتون یار چې په عدم تشدد پی ایچ ڈی کړې ده. دغه راز له ورغزو موږ سره ځوانه مدني فعاله پښتنه ورغزې چې ځان د باچا خان پیروکار بولي هم د ټلیفون په کر خراغلې ده. لومبه طارق دې تر ازو چې باچا خان د ځوانانو لپاره څه سرګندونه کړې دي څه ویلې دي.
باچا خان ته چې موږ ګورو یا د باچا خان شخصیت ته ګورو یا د باچا خان چې کوم شروع کړي مشنو یا د وی ته رښت چې موږ ګورو نو دا داسې ده چې دا موږ صرف یو پټی ته یا یو ملک ته یا یو قام ته یا یو ملک ته نشو مرزولې. په خپل د بادشاہ خان شخصیت یا د هغه پر شروع کړي پروګرام یا د هغه افکار چې دي د هغه نظریات چې دي او د عموم په دې ټول خطه کې او بیا په دې ملکی تناظر کې متمن کته شو او پښتني تناظر کې متمن کته شو. نو بادشاہ خان د هغه مبارزه د هغه شخصیت د هغه تعلیمات چې دي هغه ډیر پراخ دي علمگیر دي نو په هغه کې د ټولو د دې شپې د دې سيتي د قانونو او د ملکونو او سره د خصوص ته خوش قسمتای نه چې بچا خان په یو پښتون وطن کې پیدا او په پښتنو کې پیدا او دا غو پیغام دا غو مبارزه چې دا هغه صرف موږ یو تطبیق ته یا یو ملک ته یا یو ځای ته موږ نشو موجودولی دا غو افکار چې یو خاص علمگیریت ته چې روسو د کتابچې سره باندې نور خبرېم کوم نو بچا خان ځوانانو لپاره بل خصوص دا وي د تاریخ چې کوم شروع شوه او دا موږ وګورو بل چې ځوانانو پیغلو سره پیغلي هم پکې باید موږ دغه کوو ځوانانو پیغلو د یو وطن او خپې لپاره د بچا خان افکار د بچا خان تعلیمات مشال راغ.
بالکل سم ده. نور هم تاسو سره پر دغه موضوع خبرې وکړو. موږ سره یو اوریدون کې ده دوی ته ورزو اسری مشی څو خبر کوي.
السلام علیکم. سره محمد صاحب حکمر وزیر پښتین یا د متحده عرب اماراتونه. محمد صاحب ډیر شمه زده شه د اول خو زټول پښتانه ته بل خصوص ملمنه ته سپیشل سلامینا ویا یا موضوع چې کیما دو د بچا خان بابا باندې چې کیم بچا خان بابا د میش د کوم د پر کیم خدمات کړای دا یا چانه ندی پټ اوس پښتون ژورنه هورزن چې کیم دای دا هله بچا خان بابا په لار باندې راون بچا خان بابا کی میں ہا کڑی دی قربانے دے کوم دے پر اپ ٹی ایم ہا پدا ہم میرا ہوندے مثال چ کی پچ پی ٹی ایم پر امن مبرزا کی خپل وطن کے د خپل پښتنو دے پر بچا خان بابا ہا دا تے کڑی دی کپ نر کی دی کبر کی ټول کوم نے دے پر
سم پشتي سے با ستا سینا دغه پښتنو د چي ستا سو پ جون باندې د بچا خان د مبارزې څه اثر شته کنه هغه چې څه کم کارونه کړی.
او جی محمد صاحب بچا خان بابا چکین کوم تاسو خدمات کړی دی هغه زفل کاوازه کې بچا خان بابا چکین تعلیم نه ویری دی چې پندر پښتو باندې تعلیم وکي او چکین دا د امن خبره کړه چې مثال جنگ د حال یار نه د مثال دا د بچا خان بابا کین خبرې دی دا همیش وندرفل کوي دا چې بچا خان بابا میشه کوم د پړه تاسې یو شخصیت ته چې مثال دای کا نه وی خو میشه د خبره فل کوي مثال دا سه کته بشه د چکین کسلی کلی دی
سم
هغه کوم ته د دات اندر د چ یو شستای کا چیر یو نشستای د ورک شستای مثال مقصد دا غه چې یبه یو کېژ یبه ورکېژ مش پښتون کا
ډیر زیات هم پښین سب خو وختونه تاسو اذن کو په فیسبوک باندې داوود خان مومند زرین خان حکمل وزیر پښتین او زدران خان محمد ایوب محمد قاسم او نعمت احساس جمال ملیار سراج پشتین او مصطفی وزیر د ټولو هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ د بادشاہ خان چې کوم تعلیمات دي هغه هغه پیروي وکړو هغه باندې عمل وکړو. کوکو پشتین لیکي چې ټوپک خرسوما او کتاب اخلم د امن درس ټولې نړۍ کې خوروما جنگ نه امن نفرت نه مینا او ټوپک نه قلم. اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې یو منګ سره پښتنه اورځي صاحب هم یو ور بیا د ټلیفون په کر خرغلی د پښتني صاحب استاسینا زمړم به پښتنه هم داد چې تاسو څه ګوري چې د بچا خان دا چې کوم مبارزه دا کوم تعلیمات دي پغې کې د خزو رول ته څنګه ګوري هغې کې د خزو د پر بچا خان څه ویل دي
بچا خان بابا نن کله وړاندې د ښځو د تعلیم خبره کړي په هغه وخت کې چې زمونږ په ټولنه کې د سړو تعلیم نه و د ښځو تعلیم د سړو تعلیم ته په بده سترګه کتل کېدل د ښځو تعلیم خبره کول یا تعلیم دارو بسل دغه بیا لوی خبره وه. بجهان بابا د ښځو ټول حقوقو منونکي وو ورکوونکي وو. بچاهان بابا د ښځو د ښځې او سړي ترمنځ توپیر چلند ته په بده سترګه کتل. بچاهان تل د خجو وندا په کمی تحریکونو کې یا په سیاست کې یا په تجارت کې یا په صحبت کې مهمه ګرځولي. دغه بچاهان بابا به تل د خجو په تعلیم خجو ته په سیاست کې په صحبت کې
در وطلو دا نه بسلو په دې باندې څنګهار کړو بچا خان په صحافت کې د خځو ونده فرض ګڼنی و بچا خان حتی ته کم کړی په نظر چری هم نه دي کېتلی نن چې زه تاسو ته خبرې کوم یا زما بلاس کې کلم دا هم د بچا خان د تحریکونو د کوششونو یو برکت دی
سمه ډیر زیات مننه تاسو نور هم خبرې کوو او پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو چې تاسو بیا څه ګوري چې کوم د خزو د حقونو خبره بچا خان کوله هغه تر کومه حد په پښتنه ټولنه کې وس هغه حقونه ورکل کیږي پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو طارق تاسو تر ازمه لومبه خبره کوم دا وکړو څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وکړه چې بچا خان یوازې د شلو کال وو او هغه د غراز تعلیمی اداره جوړ کړه مدرسې جوړ کړه چې د خپل کلی ماشومان ته تعلیم ورکړي دغه نه پس به په مردان کې وداسي به هغه یو لړۍ روانه شو نو تاسو نه ګوري چې بچا خان په دومره کم عمر کې تعلیم ته چې دغه کم اهمیت ورکړي دنو وجه صدا او په دغه اهمیت باندې آیا پښتانه پوه شوې دي کنه د تعلیم په اهمیت باندې
زه داسې ګڼم چې نن هم دا ماډل چې کوم دی د تعلیمي نظام په پښتني وطن کې که په بره دی او که ښکته دی په پښتونخوا کې نو دې ته چې کوم تعلیمي نظام روان دی شاید دې باندې هم د دې په کمو باندې خبره کېدای شي خو موږ که وګورو بچا خان دې ته په یو مختلف نقطه نظر باندې کتل چې کومه محکومیت وو ټولنه کې محکومیت وو جهل وو نیکلوس نه وو نو بچا خان کوشش دا وو چې د دې غلامۍ یا د محکومیت یا چې دا قام د کومو مسلو سره مخ دی یا په کوم سیزونو کې ښکیل دی راغلی نه د راجستو لپاره بچا خان یو واحد داسې شخصیت دی په دې پښتني تعریف کې چې موږ ته ګورو نو هغه د قام دغه بنیادی مسلو ته د ځان رسولو کوشش کړی دی او د هغې د لرې کولو کوشش یې کړی دی لکه مثال که ته موږ د بادشاه خان دا لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې لومبۍ دغه دغه کوو بادشاه خان دا ګڼل چې څو پورې موږ دا ټولنه په تعلیم باندې د تعلیم په کالو باندې خسته کړی دی د علم په کالو باندې خسته کړی دی دا ټولنه کې دا کوم محکومیت راغلی دی دې محکومیت مقابله نشي کېدی بادشاه خان دا ګڼل چې تر لومبۍ تر ټول اول دا کار مهم دی چې پښتانه دي د علم سره د تعلیم سره آشنا شي او صرف د بچا خان تعلیم اوله تاسو خبره وکړه نو دې نقطې ته باید چې په دغه د بچا خان چې کوم تعلیمي نظام و دې ته باید موږ نظر وکړو چې دغه صرف د لیک او د لوست پورې نه و دې ته هنرونه وایم خو دا په دغه سکولونو کې نه کا مطلب ترکاني دی خو دا کی لري دی خو دا داسې څه دی خو دا چې قام تعلیم یافتم شي او صلاحیتونه هنرونه دا بچا خان شخصیت یا دغه تاریخ چې موږ ګورو دا د څنګه راخونه لري نو په اړه والا باندې بچا خان دا وختل چې پښتانه دي تعلیم یافته شي پوه دي شي علم دی ولري او دغه علم او د پوهې په حساب باندې د محکومیت خلاف د جبر خلاف د تشدد خلاف د جهل خلاف خپل مبارزه دوامدار وساتي بچا خان چې دغه تعلیم کوم لومبۍ خبره موږ کوو یا اوسنۍ چې کوم تعلیم دغه دی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په پښتونخوا کې بل خصوص لکه هندستان دغه تاریخ ته موږ راواخلو او دغه په یو نظر وکړو په دغه نوې ټولنه کې یا په پښتني وطن کې د انګریز هغه تعلیمي ادارې هم داسې نه دي لکه چې په نور هندستان کې یا بل ځای کې چرته دا بچا خان ته دا کریډیټ هم ځي چې د تعلیم په والا باندې به غږ چې چې ته ولې یا تعلیمي نظام ولې آزاد نه کیږي
بالکل
دا کریډیټ هم د بچا خان
طارق دغه پښتنه به
یا د بچا خان د تعلیماتو برخه ده
دغه پښتنه به هم تاسو جواب وایي چې څنګه ما وختي تاسو نه او کړه چې هغه اهمیت اوس په پښتنه ټولنه کې څومره دی چې څومره اهمیت بچا خان دغه تعلیم ته ورکړو موږ سره یو دن کې ډوم به دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څو خبرې کوو د کم ځنه
السلام علیکم عادل تورایم د ساده کرم دلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام تورې صاحب ستریم شي او څه بل غواړی
محمد صاحب بچاخون کوم لیول نه وخه ندی سورستاینه وشي دورا کام ده ویلې څو بچ پښتنو د پور اغړې جلونه تیر کړی دي او کوم مبارزای کړی ده د سی تعلیم پورا یعنی ا لیول پورا بچاخون د پښتنو د پور ځون وقف کړي وو نغز ستاینه سور وشي کام ده او بچا خون بداوی لڅ پختنی وشي باندې تی پوک نشتا خديشي باندې تی پوک شتا تی تی پوک بنر ول ونه پختنو کای دی په قدم باندې روان وای نه پختنه بنن په دنیا کې ډور کمیوب شوی وو افسوس خبره ده مو پختنو کې د لیډر ګور کادر نه وی کله دنیا نه سترګي پټی کی او به ټول ستې نه کوي افسوس خبره ده ته پختنو مورا قادر یا ایزاد دور نه کو ویل کاڅ په کور و دي ته څوره په کور وو
تورې سه به تاسو خپل د بچا خان په تعلیماتو باندې څومره عمل کړی دی
مو ډیر عمل پکړه دې بچاون په ویلا څو پښتنو کې علم جوړ شي په پښتنو کې سکولونه کلیجونه جوړ شي هغه دا یو ارمون وکا هغه ترکه ویر کړل شي خو پښتنو بیت پکې واجنه او د پښتنو د دانشوب کې لږ بدلون څه وشي په د پښتنو په تر هغه ری پر نه وای تلې په پښتنو کې ځنا ځایو کې ډیر استعمال شول کنه
نو تاسو د بچاغان په دغه تعلیمات عمل کوي په خپل بچو باندې سبق وای په خپل کو شران باندې
ولی نه مو په نوسترای کې په کالجو کې او ټولو نه وای بلکې جنکای نه وای مو کې خدا خطر کې سره واندې تعلیم
سم ډیر زیات مننه تور صاحب خو وختونه تاسو ډیر زیات مننه پښتنې ورغځي تاسو نه زما دغه پښتنه د چې څنګه وختي ما تاسو نو کړی تاسو خدا یادو نو کړی چې باچا خان دا د خبرې وې د پښتنو خزو د پاره چې هغه سیاست تر شي هغه تعلیم تر شي هغه خپل حقونه پیژني نو تاسو څه ګوري چې دغه د باچا خان چې کوم خوب هغه تر کومه دغه عملی شوی دی
دی بالکل ترډیر خدا عملی شوی هم دی خو بیا عملی شوی هم نه دی وای زم دا دیل دی چې باچا خان کله مات شاته کړی شو دی کوم له سټیټ په ستو باندې ګورو نه صاحب ګورو کتابو ګورو لکه چې مشوم دې هم چې جوړی دی او نو سکول نه ستارت کیږي نو به چې څور ته خپل اعلان نه خې کوم اعلان ورته خې دی خو وی کار کړ دې ورته نه خې په باندې ورته خاورې اړوي دې څه ته وځي دا نه چې باچا خان کله مات دې چې پټ کړی شو دی اصل تاریخ اصل مبارزه اصل خاص کړی ټول ان ته کوم فکر لرلو نو په خپل د وایم چې ماته اول هیڅ پته نه و ما دا پته نه و چې خځې څومره ارزښت لري د خځې حقوق څومره دي کوم حقوق دي د خځې کاري څومره ضروري دي که څه تر وځي څومره ضروري دي دا ماته اول پته نه و چې کله ما به بچا خان بچا هم کتاب مسته دي کړو بچا هم مسته دي کړو زه پوره دي نه خبره چې مهره به د مرحله زمون حساب زمون کتاب زمون ستیر به څه د باندې کوم کیږي چې دوی دی باچا خان کل سفر او له دل کې په انصاف دی باچا خان شامل کړو نو ډیر زیات بدلون به راشي دا چې کوم جنگ دی کوم نفرت دی کوم مکر کړه د خپل خلاف کې کو کور د نن یې د کور بهر کوم نفرت دی کوم د هغې نه دا به هم دلی به هم خبرې راشي او د تعلیم چې کوم سلسله ده په میدان ته دروتلو خو ځې سلسله ده خو ځې د حق ورکول دا به هم عملی شي خو دا به هم راځي د بچا خان خان سره مات ساته کړی شي دي د ستر د ستا باندې ساته کړی شي دي نو کوم نه دی هل چې دومره زر به
سم
په ځان راشي خو بیا هم خلک لګیا دي کار کوي او موږ سره بډې بډې خپل باندې لګیا دي د بچا خان ته هم راځول او کوشش کوي او ځوانان له دې څخه سوشل میډیا د ورته نن تر دې راځي د بچا خان ته هم چې د دې خلکو ته پکې لګیږي د بچا خان څنګه سره یو څنګه دې دې د خلاص څنګه ټول نه وخت
سما اردن کو د مشر زونانو غږ خبرونه ته غوګستی او مونږه پر دې خبرې کو چې د ادم تشدد مبارز خان عبد الغفار خان باچا خان په ژوند کې د پښتنو پیغلو زونانو لپاره څه سبق دی خو مونږ سره د لاول خان هغه د ټلیفون په کرخه دی د لاول خان سړی مشي
خلا آباد سمون سی په د متحده عربی امارات نصر په اړیکه باندې مسکه پلاري مومن صاحب د خبر د بیت هر سړی د خپل ځان نو د خپل فامیل نو د خپل کور نو همدارنګ د خپل کاري ولایت پر ځان کې اصلاحات او بدون راولي بیت بچا خان قدمون باندې بیت ټول پښتانه پل کې دی پاندې لار بیت لړ شي هغه پیروي وکي نو مونږ خو د خزو تعلیم مونږ خزي بیت تعلیم وکړي ځکه وګړي خو څه چې اسلام شریعت او اسلام باندې غانا مثلا په حجاب او پرده کې تعلیم کې خزي دا وړیا شخه خبره ده
ها او تاسو د بچا خان په تعلیماتو څومره عمل کړی دی خپل باندې
بالکل مومن صاحب زه هر وخت مطالعه کوم بالکل زه پراه مطالعه لرم نو بچا خان موږ تر دې سره پرې خېږي او بالکل موږ دا غره سب پیروي کوو دا په تړاله باندې عمل کوو بالکل مومن صاحب خپل وسه مطابق څه
اوس کی څو وای چې باچا خان با کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځیدو دغه د اصلاح پیغام به رسو پښتنو ته نو ستول نه زیر سنې دي دغه کار څومره سن شوی ځوانانو ته
بالکل بالکل نن سبا خاص مثلا پوجین کی خبر دا چې خلک مونږ سه عمل نه کوي خپل باندې حق حکومت مطلب عملی اقدام نه کیا نو مثلا کوم کې یو کس پرمختګ وکړي ترقی وکړي دا چې موږ یې تشویق کو وای هڅو برعکس تهدید وي اشاره باندې راولو او هغه د پرمختګ مخه نیسو موږ یې کینی او بغض ایزاپاره پورتونو کوم منصب
ډیر زیات مننه ستاسو د نظر نه خو وختونه طارق دلته کې دلبر په نامه باندې یو آی ډی دا هغه یو پوسټ کړی دا غو چې ادم تشدد بې غیرتی دا تاسو څه وایئ؟
نو دا د سمدار څو چې د ادم تشدد په پیژندلو کې د خلک د مخه الله دې تر وطن کې یاد دي په معنا او مطلب باندې پوهیږي که صرف لن جواب دې ته وویل شي ک بچا خان او خپل بچا خان د ادم تشدد ناروې یا مطلب یو سیمبل دی په پښتنه ټولنه کې په پښتني وطن کې چې څنګه پښتون نو د بچا خان مبارزه کې څوک چې په دې ډول شي چې بچا خان دې غیرتی کړي وو دې ښکار جیل سیول نه پرمانه ای احتجاج اسلام تعلیم تنظیم جمهوریت د خوځو د حقوق خبره د تشدد خلاف مبارزه غم برداشت خبره مکالمه مطالعه جبر مخالفت د کسبګری عزت د پښتنو اقتصاد ښه کول پښتنو ټولنه کې نه دا مقصد لري چې دا د غیرتی نه ده بلکې بچا خان په خپل د دې په حواله باندې چې ادمی تشدد د بوزدل او خلکو کار نه دی دا ډیر قوي او تکړه خلک واري
بل طارق کده دی لګ نور هم تاسو رڼا واچوي لکه بچا خان چې خپل کتاب کې لیکي چې اسې هم هغه وخت کې انګریز په دغه سیمه باندې نو هغه چې اسې هم موږ انګریز باندې خو تشدد نشو کولای ځکه چې هغه وخت کې قابض په دغه سیمه باندې هغه سره طاقت خو ادم تشدد اصل کې دا هم دی چې لکه ستانه کم کمزور دي ستانه کم خلک کمزوري دي هغه ستاده لاس لاندې دي چې دا غوي باندې تشددونه کوي
بالکل دا تشدد مطلب ادمی تشدد مطلب هم دا دی کنه پښتنو ته پښتنو ته ورنه کی چې کوم دلنه شخصیتي تشدد بچا خان د دغه علاج کول غوښتل او دا ادمی تشدد باندې ممکنه و دا تشدد قطعا ممکنه نه و بچا خان په دغه وخت کې د دې خلنو سره چې موږ وګورو په دغه وخت کې انتهایی جهان دینه سره و اگر جهان یا په وطن کې یا په دنیا کې چې سره وانو او د یقام چې په کوم تور کې ورو کې خېل ما کومیت زلامي وا دا اغي دا سي الیمن څو دا سي سيونه قتل چې دا قام د دې نو دي په دغه حواله باندې ممکن وا چې بچا خان مطلب د ټولنیز اسلام او د مذهبي رواداري د خپل سره مناسب سلوک تا کوم شخصیتي تشدد چې په ټولنه کې د پښتنو د هغه د لکول د پانه هغه دا کول دی ولې کوله نو ول چې بچا خان ول چې یو سیاستمند او قوی ټولنه رامنځ ته شي او قوی قام او قوی ټولنه قوی خلک چې دا د مقومیت خلاف خه مبارزه کولی نو بچا خان قام هم جوړو دا څنګه چې صرف په کوم مطلب باندې چې تشدد او ادمی تشدد چې سره پسا هغه بچا خان چې ادمی تشدد کومه لار ما یا بچا خان چې ادمی د بچا خان چې کوم ادمی تشدد دا غیر یو څه حتمان د ټولنه د قیام د بار د بچا خان حیاتي روان دي هغه ویلي چې ټولنه سپور میر او ولاله شي که سوپر ټولنه مستقم شي نه ټولنه قوی شي نه بشپړه شي نه د هغه پوری د غلامۍ خلاف مبارزه چې دا د دیني شي کول
سم
د بچا خان دا په نظر ودی شي
سم موږ سره ورته کې دوی ته ورزو سلیم شي څو خبر کوي
وعليكم السلام اسرار مومن صاحب زو سید الله خبر کوم د یعنی خیل بنونه
سید الله صاحب ډېر سلیم شي سبب ولغړي
په لوخ سرجی دا ملمنو ته سلام وایم موزما کوشن دغه دی چې لکه بچا خان بابا هو پدمه تشدد باندې ډیر کار کړی دی او مونږ بلکې ډیر مکروز هم یو حکومت کمپری زنو کو دا چرسده دا مردان دا قبایلی علاقې سره نو سرجی دا د حکومت فلسفه د نو په هغه علاقې کې خلک ډیر اپلای کوي بنسبت د مونږه حکومت پاتې علاقې دی لکه بنو یا دغه سیمه لکه مروت شو او ورسره د قبایلی سیمه سرجی دا دغه وجه صدا چې لکه کوم څخ درېزی دی یا کوم تشدد دی هغه په مونږ کې زیات ایز کمپیر ټو مردان یا چرسدا یا دغه علاقې ته سو وجه و سرجی چې د فلسفه زمونږه علاقې ته نه در رسیدلې او پاره علاقو کې زیات ده
سما ستاسو په خیال سو وجه کې دی ستاسو خپل څه نظر دی
سرجی زه خدا به وایم چې زمونږه علاقې لکه اوس مونږ چې اوس سراوان دي زمونږ په علاقې کې او مونږ سوي نه کنا لو زه خدا وایم چې مونږ د مولا انډر ډیر یو کنا او خلک چې کوم وګ دی نو هغه د لوډ سپیکر او نور چې کوم مولا غه دی هغه ته زیات ورک
تاسو وایئ دغه تلکې تعلیمي ادارې یونیورسيټي هغه ډیر کم دي
او بالکل سرجی دا خو یو غټ غه دی چې تعلیم خو سرجی هغه ټیم کې نو دا بچا خان په ټیم کې الځي کې یونیورسيټي هغه نو نو سرجیا اوس کولونا سسر شروع شول او زمونږه علاقے کې خونو خو بهر کې دا خو زغه شی روان دی خو سرجی
پښوم
ساس کمن وجه دا غدا کې دغزی کې بابا چې کوم په خپل علاقې را سده محدود و داسې ذرای ابلاغ یا سنوي چې دا आवाज زمونږ علاقې تر رسیدلې وي
سما مننه خو وختونه تاسو دغه پښتنه باندې با نور هم له طارق سره خبرې کو خو پښتنې سبا ستاسو نظم دغه پښتنه د چی باچا خان وایي چې کته ګوري چې یو نسل یو قام یو قام څومره مهذب دی ته وګوره چې هغه د خپل خزو سره د غوی رویه څنګه ده په دغه کله ګرانه واچي مننه بوي
بالکل داسې بادشاہ خان ډېرې زیاتې خبرې کړي دي او ډېر زیات فرمانونه یې پراته دي. بادشاہ خان دا هم وایي چې تر کومه وخته پورې دی چې د یو قوم ښځې اوچتې شوې نه دي نو هغه قوم اوچت شوی نه دی. دا هم وایي چې کوم وخته پورې د یو قوم ښځو ملاتړلې نه وي نو هغه قوم آزاد شوی نه دی. دا هم وایي چې ښځه او نر ګاډي په پی دي او ګاډي چرې هم په یو پی باندې نه شي تللی. دا هم پښتنو ته وایي چې وروڼو که تاسو چرې د خپل قوم قوم کول غواړئ او د هغوی اصلاح کول غواړئ نو خپل خپل ښځو ته توجه ورکړي هغوی ښځې کړي او د هغوی اصلاح وکړي. دا هم وایي چې ښځه د هر سړي نوم ځان دی که چرې د سړو نوم ځان مړ یا بېکاره وي دا نه ممکنه ده چې هغه پاتې ځان دې څه ترقي وکړي. دا هم وایي چې د هېڅ یو قوم ترقي تر هغې نه شي کېدی تر څو چې د هغه قام نر او ښځې یو شان د ملګ د لپاره کوشش ونه کړي. او بیا دا خبره ټولو نه دا خبره زیاته مهمه ده چې
پوښتنه وکړه نو هغه پوښتنه دا وه چې باچا خان تعلیمات ولې کم رستا پاتې سیمې دي یا قبایلی سیمې دي بنو یا سې نور سیمې دي یاد کړي چلته کې دا نه دي رسیدلی هغه سي
دغه دور چې کوم د انجمن اسلامي لپاره نه خدای خدمتګار یا بچا خان چې د کمی حالي زری دی او ګرځیدو په دې کې یو مشکل دی خو او مشکل په نه پورې ما کار دا چې خاطر نه دی لکه مثال د څو خو چې دغه کوم سرګنین دی عین دی دغه سمه سابقه قبایلی سیمه چې دی نو دغه ته دی بچا خان تحریک نه پرې خو بچا خان تحریک د بچا خان مرګري دی دغه انګریز سامراج نه پرې خو دل آزادۍ نه پس د آزادۍ نه پس هم داسې څه صورتحال رامنځته نه کړی شي.
ډیر زیات مننه طارق او پښتنې ستاسو دوه ډیر زیات مننه او بخې موږ سره وخت په ختمې دوه دي زرم غوړی تاسو نور هم خبرې وکړو نړۍ مننه ستاسو دوه نه موږ تم قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو ته او دن کو هم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پای ته رسیدي. موږ نن پر دې خبرې وکړو چې د ادم تشدد مبارز باچا خان په ژوند کې تعلیماتو کې مبارزه کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره کوم سبق دی. خو وختونه د الله په امان.
கலபயம் கலபனயம் கிடிவாலி வமலாலி கபிகினயம் பவுஜாரி மயான் கப்பலலா சதி ருக்ஸத் கிரம் கிளிவாலி வமலாலி தக்பி மானை உக்கி திவலிப்பா மக்சினா வண்ணை நாடக்க நேரான் ஷூ கிடிவாலி வமலாலி ஜபதா பாத்திவ் ரசி சாத்த திரௌமா சபர் பக்ரம் ஹீரா பனக்ரம் கிடிவாலி வமலாலி صبر ډیر خدای بریاله بشمیا
نا د دلګری آشنا مزاج د وران وینم تا ګلاب سوند دی خزان خزان وینم د دلګری آشنا مزاج د وران وینم تا ګلاب سوند دی خزان خزان وینم او تا ګلاب سوند دی خزان خزان